درنو اوریدونکو السلام علیکم. لبلای د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوي دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللی دي. په راپور کې هم دا راز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې مولوی غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 45 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلی مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیرې ختیځ کې تیندا ښار ته څیرمه د یوې غونډۍ په لمنه کې موندل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیرې ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي، د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینګ ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو شل اووره سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکوي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړه شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکوي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شل اووره نړیوال جام ګډ کوربهتوب کوي، انګلستان ته به د یو ورځنیو او شل اووره سیالیو لپاره ورشي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی پڅپوکي پروگرام ته مو شراخلاص ز اسمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبرې کو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور استل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما هم درازوی دوی مستند شواهد لري چې لورسته یو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر استل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقوقو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې هم دار از راغلی چې شزین جونی خبریالان، مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتی بنسټونو کارکونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي، ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وساخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې وځي ویراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. امدارنګ په خپل طالبان وای چې د دیو په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د 1500 کسان خزیدي چې الته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوې دي وژل شوې دي شکنجه شوې دي ان دې لستي وګده نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي، نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې، ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی، بیا ورسره وروسته بل پسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري، نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چلته حاکمیت د قانون وجود نه لري، اصلا حاکمیت په خپل وجود نه لري. نو د دې وسره خوخه ده که خوخه دی نو یو څوک عادي نشي کولای چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ته واخلي.
بله ډیره مننه کور ودان. مختر چې شغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شغله اسحقزي نظر به وورو. اسحقزي سب ستاسو نظر دی نو ما دې راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري ځورول شوي یا وژل شوي بي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوال ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم اولی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو، مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور ممرکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره اوساسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خپل کورونه پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي، لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه دوی اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه.
لکه صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کارکوونکي چارواکي پاتې شول نو هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی فعلان کړی د خواغه سوي چې په داخلي کې پاتې دي او موږ تاسو ورېدل دي چې یو تعداد زیات د پخوانی دولت تا وزیرانو دوی هم د افغانستان ته تللي دي تا هغه سره یې خوښ کړی د ژوند کې. زما د افغان د ماجرینو نه فقط یو ځوان یو لاندې دغه تاسو وایم چې دوی څنګه په افغانستان کې د ماینسي په نامه د نصر الله یو ځوان و چې د طالب یافته د لغمان ولایت وو او دا یو کته سوندې یو شورالیستو د شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. ته مؤثر شو په کمپونې کې اوسېدل چې بل اخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره بیت افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغله څو ورځې وروسته دا غ مړ پیدا شو، بغیر د نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمنۍ نه دی، باید د کوم نور کورنۍ دغې نه درلودل، دښمنۍ د بشکار سره نه درلودله، بلکې یو د مړې پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اته مړې پیدا کیږي بغیر د نه چې دولتي ونیسي یو ووژل شي. نو په دې حساب دا چاته تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړونو سره مخ کیږي. دوی بغیر دې نه تا چې اته وژل کیږي، اته پیت بدن کیږي د دوی د روغتیاي حالا د دوی د ذکر او د کار زمینی حقیقتن ورته چې په ورسره کې نه پیدا کیږي نه مایا کیږي او دا یو دورین دی نو په دې سب زه ملګرو ملتو د یونانه چې دوی فقط دغه شته اسرائیل بیرون ورکي د دوی وظیفه ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخله د افغانستان کې او باندې د افغانستان په خپلو مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همو مملکتونو دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي د درس د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې او دوی ته په داخله د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته کوزوري شوي دي هغوی لپاره په داخله د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخله د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په خپله چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي له هغوی سره د طالبانو له لورې ناوړه چلند شوی دی او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي استثنایي پیښې شوي دي انصاری صاحب؟ وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره یې په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ورباندې بر شي او یو عکسالعمل وخلي یا مرګ ژوبلې سببې شي یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړي.
لیکن انصاری صاحب ملګری ملتونه وایي یونما وایي چې دغه شواهد لري له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي له قربانیانو سره یعنی هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي بله بله چې زورولي دي بله
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شخصي هڅه کوي د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېدای دا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي دا هغوی سره باید دا ډول چلند وشي.
درست
کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي ځینو ولسوالیو کې حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي، هم ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادعا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو ورکړي که دا وړ عمل یا جنایت ترسره کیږي هغه خلک باید رسما سزا وویني او په سزا ورسول شي.
بله ډیر مننه انصاری صاحب. ورسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډیر شبیر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی. خوب ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډیر شمیر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایئ چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او ښاغلی انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خودسته چې هر حکومت او نظام چې وي هغه خو نشي کولی شي ټول ملت بندي کي ووژني او له منځه یوسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عافی نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډیر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هیڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې په لومړي ورځو کې شوې دي، یعنی د
په ورځو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغه سې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کیږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي تحقیق چې شه ده، او کنا دا هر چا بس زه خپل انتقام واخلې، او موږ به فقط عام ویو چې موږ هغه پکړې ده او زمونږه پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې، او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی، او تاسې کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي، یعنی یوازې دغه د پاره نه بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي، او خلک مشکلات سره وي، دوه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي، دا په خپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی، یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره، او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیرته ګرځي، د دیو هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش، یعنی هغه فقط وخته چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي، بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلخره د اعدام
یعنی د داخل سب تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونو ولیکن د نن مرچو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نا افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټوله باندې هم باج دی نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا ښه خبره ده اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره
بل ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشری د بشری حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلی دی هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې لامل د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یا واچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولی ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي
د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک کو یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشتي باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شرایط باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او هلته ونشر شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې دا صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه اویا تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان د سفارت او بن کې قسلګري طالبانو ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په نسبت نه پیژنو اما تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارونه یې دربان د قانون خلاف غلاوې کړې وې تجاوز یې کړی وو یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي خبر دا چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانت نه دی لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران وتل یا د پاکستان وتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ته نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسي کې وو مخکې مو وویل دوی د امنیتیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو بیا هم دا تکرارم چې د دې د وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولی دي او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي اما دا هم باید پاکستان باید فشار را برشی ترسو چه وضع افغانستان که پدیشه که دوام لری بونگ افغانان در سخت و کلون سرا مخی بازدو که در مختعی سند سرا در کار در شواری سرا او در سخت اقتصادی بران سرا مخامخ.
بله ډیر مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خبر کړی و هغه کې ویل شوی ول چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و یا ټولو ته هغه خطر وي او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغه د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړي هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو د دوی د مجازات اسکان د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ د وای څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځينه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خبر کړو کې دی چې تاسو د خو هم خبر شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري لومړۍ د می د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعه شوي یو اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوندیو مساله ده، د دوی د لونو او د خوندو بمندو د زده کړو او د کار مساله ده چې دلته د جنو په تعلیم لښبغم ټولګي پورته البته اسري تعلیم جدي تاجرات دی او باندې نه پانتونونه باندې منځني خوندي او ثانوي زده کړې باندې دي. دغه یو جدي ستونزه ده او هغه ځوانان چې دی هغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله دي که هغه ایران ته ځي که هغه د ایران نه بیا خو ترکیه او
بله. انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطعه شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدون کشته اما دیوغه تلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي پیغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلی دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لب اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي او کارو د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو. نو دا وی و ډیر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کی. بله وس یاورو میرا بلی.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نو وزي او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دي، هم اقتصادي مشکلات شته دي، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دا کسان چې د یو میلیون چې مخکې انصاری سم وته اشاره وکړه چې یو شری 2 میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تل دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تل چې یو څه کومک به تخپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دغه به په دغه کورنۍ باندې به یو لوی بار ده او یو مشکل رامسته کوي. او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېته استخدام شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شایل چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو پزت معنی کې یا د دغه ګروپونو هم استفاده وکي. یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید سنجي رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټوخل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سې کتلوي استخراج یا لیګل به ته د خلکو دا ډيري سوندې، یعنی ټولنیزې سوندې مرامسته کوي، امنیتی سوندې مرامسته کوي او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی سره رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې نو د دې وسره نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېر مننه اسحاق صاحب. له اقتصادي نظر کړي موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډیرو خلکو یو د افغانستان تر اتاک دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي. مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یو کوڅه نفوس زیاتی شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجبور کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي.
په داخل د افغانستان کې اول خو په دغه مسله باندې ډېر زیات مهمه مسله ده چې د دې یو شری دوه یا زیات دي نه د دې مهاجرینو بېرته تګ افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې، ډېر زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړ، خپل ځمکې خلاص کړې، وته د دې لپاره چې وشه کولای خپل کورنۍ اقتصادي وده لږه خکې او بیرته لږ پیسې وطن ته راوړي. هغه خلک چې وتلي دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل هغه خرڅ شوی کور بیرته ترلاسه کړي او هغه ځمکې چې خرڅ کړي وي د وتلو لپاره چې اقتصادي وده خکې هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت د هغه چا لپاره چې هغوی خولي پوټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزو تقاضا باندې مخکې ځي. دغه چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت د خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشه کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه دینه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه سود په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدي دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بېرته به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به په خوا په شانته دی وبل په خلا کې د خلکو مالون ته لاس واچي او هغه حالت چې په خوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په خیر وختونه کې چې په غلاګان دي او سمونه ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله نیسي او کله د بل غلو باندې نیسي دغه حالت دغه ادغام د دې خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ په ژبني لحاظ په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم بخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلې وخت نه یخي سب ویلې چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو په مختلف کلچر په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر د افغانستان د ژبې د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عدت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي. په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا مونږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاورې کې ادغام کړي. وشي کولی په دوی باندې ژبه د آلمان کلچر او عدنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیر تنه چې ما ارزو که علت دا دی چې دوی دغه شیانو ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت دا دی چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا د طالبانو لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د پایان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او انټونو تر شوی دی. دا خو یو مسله د دې ته خو د ادغام د ماجرینو او اقتصادي سوده بل مسله.
بله ډیر زیات مننه شخص صاحب. میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمانه هم پاکستان هم ایران هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو خپل معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل دی خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکای کې فرزند موجوده جمهور رئیس چې ټاکنه وګټلې یو شوار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چراغلي دي، د ځای خلکو کارونه اغست دي او داخل چې بیکاری نو ان په دغه شوار باندې دي. دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شو دی او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه د کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. لکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت ان بد وضعیت کوي او د افغانانو مولنه دغه یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي. اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې واغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپل د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجر مسله د ان د کلونو د سنوي مسله هم نه ده، اما په دغه سي کتلوي استول باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دا افغانان چې کومې وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلود، یعنی وز دي چې دی اقتصاد خشي شاید چې د اقتصاد نورم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې ان مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټول ملکونو کې دغه سیده، نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نور ملکونه هم دي چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي، او څوک چې دلته راغلي دي تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي، یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه ده چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي، مهرباني کوي.
وعلیکم السلام شغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه شغلی سروان صاحب محترم، داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښه سوې، بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې خامخا دوی ته مشکل جوړېږي، او پاتې سو د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل ستا د کار پر برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې دغه نور مهاجر چې راستنیږي دی په معنا په دندې ښه پوهېږي، هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دا یو وټه کې، نو بیا هغه چې مخکې پر دندې و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخا راځي شغلې سره.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو همشته، تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخې
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنه؟
مننه اوسامه هم دی هم د
تلویزیون سره اوسامه صاحب،
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل
کاروان
صاحب،
ما په یوه اړیکه پرې اتوله ډېر بښنه غواړم. ما دا ویل چې ما یعنی مرګر ملتونه خواندل ته یعنی خپل خبريالان لري او د پوتل چران لري او د خلکو ته معلومات دي د استخبارات لري، خامخا ان شاء الله الرحمن دا چې یو څه پیښه به شوي، خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چې چاته به مشکل نه پېښ شوي، خو خامخا په دې کډوال کې هغه تېر حکومت خلک هم دي چې راوړي اوس راړي بالا څه د هغو خوښه ده که نه د دا خوښه مصادف مانیر چې هغه دلته ځین ځینې کړنې کوي یا دلته ځین ځین داسې دښمنان لري چې هغه ما چې ورته په تمه چې راواړي باره کې نور مرګ او سپینجه او نور څه واته نه یا ضرور خو کوي
یا در تدریسی چه بود تا ما در جرمنی تستی در آدی در افغانان داغ دانی ما یه نظر داشت که چیز داشت یه نظریم که داغ کسانی که در افغانستان پاره و روزالسیو کسانی در سیو جاسوسی در جرمنی در پاره دو تا زدی خیانتش منیم در دستی دیر میشود داغ در افغانستان در پاره چی خطر نیست باید تلبان و حکومت بدیه و این که کرو که اونور مهاجرین که راضی اگو اخو دلته خو اقتصادي څنډه د هیڅ زیاتې دي ځکه چې دا پراو دا ولایتونه چې د ایران د خواته خرج یعنی دا زمش نختاسته چې په ترا شهر کې یعنی په خوځ په 2000 افغانۍ او هغه کور وو 3000 افغانۍ ته ویل دي شانم تر ګرانسي وی دي نو دا څه مشکل ته په دغه دي د خیر الحمدلله اوس یو څه کم سي وی دي دلته د ایران کې د طالبانو د غوړ مسول چې په خواله دي تر شکر دي تر راتللو او څنګه د تر سره کېږي خو څار څنګه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به څنګه خو ته جن نظر یې مې چې باید چا تر زور ظلمونه چې هغه باید محکمې ته راوځي چې کته هم پر دې باندې جرمې باید هغه د ټول خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي خپل سره یې محکمې باید ونه
بله ډېر مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بمو رو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تاسو د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته هم خدا پاک یو چروغ جوړ به
سلامت اوسه ډېر زیات مننه
قربان تم سلام تاسو ملمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي ک د پاکستان ته راځي ک د ایران څخه راځي ته زه خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله م پدې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ته مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم تروان سازما د یو کشر رول په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شي وځه مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان ته خراجي دلته مثال کاروبار نشته څنګه بار ته برابر کې او د مینې او ستوب ځای نه وته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرین داسې سبا جمعې را روانې د ستوب ځای نه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر بعد حکومت ته دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب وته برابر کې سروان سره محترم
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو ملمنو ته ایساغ صاحب د دې ورستی اوریدونکو کې د ورستی خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډیره لوی پیښه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تبصره څه ده
پلو که اجازه راکړئ چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دغه مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د وطن شری ګوري په پاکستان کې چې دغه د ټي ټي پی مسله ډېره تر ټول د سیاسي دغه لري د ټي ټي پی مسله ډېره زیات شوله او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډېرې کړې او زه نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان سړي خدا تورې ولګو چې موږ کې افغانان دي او افغانان د حمله کې او دوی د تروسي حرکتونه چي دي اسان د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا تبن یو ځې خبره غو په سیاسي لحاظ اعلان کو چې ټول افغانان په یو دم په پولیس کې نه شي
میکې په دې کې شک نه ساتي او په دلایل لري لکه ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید هماهنګي باندې درلودله مدا یو تصادف بدون شک ځکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوالې چې د موساد په مسلې کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دی چې خپل ایران هم د افغانانو په ست باندې شو لا غوښته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په ست باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه مدلو ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل مزدونه کې لري د مهاجرینو په خپل باندې واسي خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله اما اوس په تاسو د اوسنی سوال تر شم دا موږ دونکو چې دا پښتنه وکړه دا صحیح خبره ده چې مې روان ده او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي او هغه ته وشي کولای چې د سیا حالت برابر کې شي. د یو نه ورینه د ژمنینه ورینه دوی خلاص شي. زه فکر کوم کتر یې کې ملګري ملتونه او دا نور هیوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي، دا نه ورین به ډېر لوی وي. او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه وي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستې شیبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه وایي چې آیا کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د مهاجرو د راتګ له کبله؟
بله، نه پوهېږم چې ما څومره خبرې واورېدل شوې، خو ما ورستې خبرې هم دا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره اقتصادي سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي، او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته وبازو، هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي، او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو، د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د میتر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي، دا میلیارډونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي، د کال تر پایه به څه حال وي، او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي، دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل، او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډېری هغه ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کېږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکاریو هغه څه چې په کار ده چې د خلکو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې، په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي، هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري، یا توان او قوت نه لري، یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ دره د رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو، د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري، یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري، هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپارئ. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته دانه ده، د حکومت کرسی دی، او د یو لوی ملت سرنوشت تور پورې تړلی، که هغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی، که علمي او فرهنګي او امنیتي سرنوشت دی. یعنی یوازې فزیکي امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خو ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت، دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دي دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یو کتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولای شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي. ملګرو ملتونو
ډیره مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته سیاوریدونکو هم منندو یو.